د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي د کونړ د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دوی د طبي مرستو یوه نوې کارګو کابل ته ورسېده. دغه بسته کې 15 متریک ټنه ژوند ژغورونکي طبي وسایل شامل دي. دبليو ایچ او د دوشنبه په ماښام یو خبر پاڼې کې ویلي چې له دې کارګو سره زلزله ځپلو ته د دوی د بیړنیو طبي مرستو اندازه نږدې 80 ټنو ته ورسېده. دغه مرستې د یاد سازمان د دوبۍ له ګودامه افغانستان ته انتقال شوي چې د جراحي کیټونه د لومړنیو مرستو بستې د غیر ساري ناروغیو د درملنې مواد او دارو درمل پکې شامل دي. کونړ کې د اګست 1 زلزلې د طالب چارواکو په وینا له 200 ډیر کسانو وژل او له 3600 ډیر نور ژوبل کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې پرون دوشنبه وویل د ټولو اغیزمن شوو خلکو شمیر 4000 ته رسیږي. د فرانسې پارلمان پرون دوشنبه د دغه هیواد صدر اعظم فرانسوا بایرو سلب صلاحیت کړ او له دې سره یې د هغه دولت وپرځوه. دا د اروپا د دویم ستر اقتصاد لرونکي هیواد لپاره یو نوی سیاسي ناورین دی او اوس ولسمشر ایمانویل ماکرون اړ دی چې نوی صدر اعظم معرفي کړي. دا به له 13 میاشتو راهیسې څلورم صدر اعظم وي چې ماکرون یې د باور لپاره پارلمان ته ورپیژني. فرانسوا بایرو پرون د پارلمان 346 غړو د عدم اعتماد رایه ورکړې، حال دا چې د ده په ګټه کارول شوې رایه 104 نوي وي. 44 کلن بایرو د 2024 کال په ډسمبر کې د فرانسې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و. امریکایي او اروپایي چارواکو پرون دوشنبه پر روسیې د نویو بندیزونو په اړه غونډه کړې او ټاکل شوې چې بحثونه یې نن سه‌شنبه هم دوام ومومي. اسوسییټډ پریس دی وی با خبره سرچینې په حواله لیکلي چې غونډه د امریکا په خزانه وزارت کې جوړه شوې وه او په کې پر روسیې د اقتصادي فشارونو له هغې ډلې د دغه هیواد د تیلو پر سکتور د بندیزونو او د تعرفو لوړولو یادونه وشوه. دغه سرچینې ویلي ټرمپ غواړي چې د همدې فشارونو د لارې روسیا د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبور کړي، خو په خبره یې د چاره کې د دوی د اروپایي متحدانو بشپړ همکاري اړینه ده. د متحده ایالاتونو د دغه غونډې ګډونوال هغه امریکایي او اروپایي چارواکي یاد شوي چې د انرژۍ بندیزونو او دغه راز مالی او سوداګریزې چارې مخته وړي. تیره پنجشنبه په پاریس کې د اوکراین د وضعیت په اړه یوې غونډې ته خپله ډونالډ ټرمپ هم په ډاګه وویل چې اروپایي ټولنه باید د روسیې د تیلو او ګازو په پیرلو بندیز ولګوي. او د کرکټ آسیایي جام نن سه‌شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبي سره پیلېږي. لوبه ماښام 8 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبه کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ لوبډله بیا په الف ګروپ کې سره لوبېږي. افغانستان تر دې لوبه مخکې د اماراتو په کوربتوب له پاکستان او کوربه هیواد سره یوه درې اړخیزه لوبلړۍ درلوده چې دویم مقام پکې خپل کړ. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر یو ځل بیا د افغان میرمنو د حقوقو پر نقص اندېښنه ښکاره کړه.
4 years after the return of the Taliban
د طالبانو لراستنېدو څلور کاله وروسته له عامه ژوند د ښځو او نجونو بې برخې ګرځول تقریبا بشپړ شوې دي.
د کونړ زلزله ځپلې او ټپي ښځې وایي روغتیایي اسانتیاوې نه لري. فرانسا کې پارلمان د صدر اعظم فرانسو بایرو دولت وپرځو. پاره درته جزئیات لرو. او د فیزیوتراپی نړیوال ورځ سکل داس محل لمانځل کیږي چې افغانستان کې ډیری کسان د دغه فزیکی درملنې په ګټو نه دي خبر.
فزیکی درملنې ته متاسف فیزیوتراپی ویل شو.
د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه پرختیا کې خورا زیات ارزښت لري.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له نړیوال ټولنې غوښتي چې په دې هیواد کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو شته وسیلو کار واخلي. ریچارډ بینټ د غوښتنې تیر ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شپږمه غونډه کې وکړه. په ورته وخت کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په یاد غونډه کې وویل چې وقت د طالبانو د راستنېدو څلور کاله وروسته په افغانستان کې له عامه ژوند د ښځو او نجونو لری کول تقریبا بشپړ شوی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې افغانستان له لاسه تللې قضیه نه ده، بلکې د جنسیتي ځورونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې آزموینه ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا شپږمې غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو سره امکاناتو کار واخلي.
How do we stop Afghanistan from becoming
څنګه د دې مخنیوي ولای شو چې افغانستان په یو ولا ستللي هیواد بدل شي؟ زموږ په واک کې د ټولو وسیلو په کارولو سره د دوامدار او اصولي نړیوال فشار په ګډون د خکېدو لپاره هڅونه د مدني ټولنې ملاتړ پراخي بشري مرستې په نړیوال کچه د هیوادونو حساب ورکول د جنسیتي اپارتایډ سار او د دینی عالمانو او مسلمان اکثریت هیوادونو لخوا د طالبانو د شریعت د نسخې ننګونه دا ټول هغه حسي دي چې باید د خزو د حقونو او د دوی د فعال رول پر ملاتړ متمرکز وي.
ریچارډ بینټ زیاته کړې چې خزي او انجونی په افغانستان کې د سیستماتیکو زورونو سره مخ دي او په خبره یې هغه تخلفات چې نورې ټولنې اغیزمنوي په دغه هیواد کې د سزا نه په معافیت دوام لري. نوموړي د ملګرو ملتونو د یادې غونډې لغړو وغوښتل چې د نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یونما د ماموریت بشپړولو او ځانګړي استازي لپاره یو خپلواک تحقیقاتي میکانیزم رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویلکر ترک وایي چې وخت د طالبانو له راستنېدو څلور کال وروسته په افغانستان کې له عامه ژوند د ښځو او نجونو لری کول تقریبا بشپړ شوی دی. هغه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا شپږمې غونډې ته وویل چې د ډیرو نورو بشري حقوقو سربیره روغتیايي خدمتونو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت محدود دی او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په نړۍ کې د میندو د مړینې لوړه کچه لري.
د
طالبانو له راستنېدو څلور کاله وروسته له عامه ژوند د ښځو او نجونو بې برخې ګرځول تقریبا بشپړ شوی دی.
د غراس د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې د مشر مرستیال ندا نشیف د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شپږمه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له سخت جنسیتي تبعیض سره مخ دي. هغه زیاته کړه چې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې طالبانو د قوانینو او احکامو یو ټولګه اعلان کړی چې د افغانانو بشري حقوقونه نقضوي. د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو د کمیټې مشر نهله حیدر هم په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تر ټولو شدید ترین ناورین دی. نوموړي ټینګار وکړ چې دوی باید له افغان ښځو او نجونو سره ودرېږي او په خبره یې د افغان نجونو او ښځو غوښتنې باید غلي پاتې نسی او حقونه یې باید ورورګرځول سي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا وکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په ټولنیز کاری او تعلیمي ژوند په لابل پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته په هنتون کې له زده کړو راګرځولې او په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې هم د دوی پر کار کولو محدودیت لګولای دی. خو طالبانو تل ادا کړی چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په تیرو څلورو کلونو کې پرته له روسیې هیڅ بل هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې موده کې نړیوالې ټولنې د طالبانو په چارواکو باندې د سفر بندیزونه لګولي. د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د دوی د مشر او قاضي القضات د نیولو حکم صادر شوی او د طالبانو د محدودولو لپاره د بیانونو صادرولو په څیر اقدامات یې ترسره کړي دي. په افغانستان کې ډیری نجونو او میرمنو تل له نړۍ غوښتي چې د دوی د وضعیت د بدلون لپاره عملی ګامونه پورته کړي چې په خبره یې تر اوسه نه دی اخیستل شوی.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو پر بشري وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړي. په افغانستان کې په وروستیو مصیبتونو له هغې ډلې د کونړ په زلزله کې هم د راپورونو له مخې خزی او ماشومان تر ټولو ډیر زیانمن شوی. په کونړ کې او شمیر زلزله ځپل انجونې خزی او د نوې زیږیدلو ماشومان او میندوارو میندې وایي چې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د میاشتنۍ ناروغۍ او د غراز میندوارۍ حساسه دوره کې دي او سخت ټپیانې شوي هم دي، خو په خبره یې حتی د غاړې له جامو پرته نه د اغوستلو څه لري، نه هم روغتیایي اسانتیاوې او درمل، او نه هم د ځان مینځلو لپاره ځای ځایګای. فیروزه عزیزی ورسره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
دیرس کلنه لاهوری چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د اورک کلی اوسیدونکي ده، شپږ ورځې وړاندې له زلزلې یوازې درې ساعته مخکې ولور زیږولې او زلزلې سخته ټپي کړې. اوس په بد وضعیت کې د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې تر خیمو لاندې اوسیږي. لاهوری ازادي راډیو ته وویل چې دوه کوچني زامنې په زلزله کې مړه شوي او میړه یې د سختو ټپونو له امله لا هم په روغتون کې بستر دی، خو په خبره یې په دې سخت حالات کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوې نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخ ده. د دې ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یوه بله زلزله ځپلې اتلس کلنه راز بیبي چې د شپږو میاشتو امیندواره ده، هم د ورته ستونزو له امله شکایت کوي او وایي چې په ملا باندې سخته ټپي ده او هیڅ ډول درملو او روغتیایي اسانتیاوو یا ښځینه قابلیت ته لاسرسی نه لري. راز بیبي چې هم د خاص کونړ ولسوالۍ زلزله ځپلو ته په دې جوړ سوي کم کې تر خیمو لاندې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل. یوازې د نویو زیږیدلو ماشومانو او امیندواره میندې نه، بلکې ځینې ښځې او نجونې چې عملاً د میاشتنۍ ناروغۍ دوره کې دي، د ورته وضعیت یادونه کوي. درویس کله نظر څنګه چې د نورګل ولسوالۍ د غازی آباد د درې اوسیدونکي ده او زلزلې د کورنۍ ولس تنه غړي ترې اخیستي او مینه یې په بشپړ ډول ویجاړه کړې، ازادي راډیو ته وویل چې حتی د بدلولو لپاره یوه جوړه اضافه جامې یا روغتیایي توکي نه لري. دا زلزله ځپلې میندې او نجونې غوښتنه کوي چې زر تر زره دې مناسبې سرپناوې او سیار تشنابونه ورته جوړ سي او درمل، پاکې اوبه، خواړه او د روغتیایي اسانتیاوو په ګډون ښځینه قابلګانې او روغتیا پالانې هم ورواستول سي. د دې نجونو او ښځو د ستونزو غوښتنو اړوند مو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینې روغتیا پالانې د امیندوارۍ تر ماشومانو زیږیدلو وروسته د میندو او انجونو د میاشتنۍ عادت دوره مهمه او حساسه بولي او ټینګار کوي چې باید د حفظ الصحې د مراعاتولو لپاره زر تر زره دوی ته روغتیایي اسانتیاوې او د ښځینه قابلګانو او ډاکټرانو تر مراقبت لاندې څار ته زمینه ور برابره کړل سي. له دې ډلې د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که د دې میرمنو او انجونو وضعیت ته رسیدنه ونه سي، خطرناکه ناروغۍ به رامنځته سي.
دغه حالاتو ته که جدي پاملرنه ونه شي، کیدلی شي چې مختلفې رواني او همدارنګه صحي ستونزې میندو ته او انجونو ته پیدا کړي. که چیرې حفظ الصحه مراعات نه شي، دوی ته مختلف انفکشنونه یا هم میکروبونه په بولي سیستم یا هم ادراري ستونزې ورته پیدا کیږي، همدارنګه نور دننی التهابات پیدا کیږي چې زیاتره د جامو کموالو زیاتوالو باندې رول ولوبوي، همدارنګه ادراري او یا هم کولرا مرض ورته پیدا کړي چې دغه ستونزې مینده د مینده ژوند د تحدید لاندې ونیسي.
ډاکټر بهرام وایي چې دې حالت کې د ماشوم د سمې نه تغذیه کولو له امله نوی زیږیدلی ماشومان په شدید خوارځواکۍ، د کلسیم کمښت او حتی د ذهني شاته پاتې کېدو خطرونو سره هم مخ کېدای سي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم ځینو زلزله ځپلو ښځو، کورنیو او په سیمه کې رضاکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې د ښځو اړتیاو ته د رسیدنې لپاره د ښځینه ډاکټرانو او مرستندویه ښځینه کارکوونکو د کمښت شکایتونه کړي دي. که څه هم زلزله ځپلو ته د روغتیا او د بشري حقونو څار نړیوال سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو او بېلابېلو مرستندویه بنسټونو د مرستو رسولو د خبرې کړي، خو دوی د وضعیت د کنټرول لپاره کافي نه بولي. د تیر یک شنبه په شپه د اګست په 1.5 ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې شدید زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړې توګه کونړ ولړزاوه چې درانه تلفات او زیانونه یې رامنځته کړل. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي، له 3600 څخه زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو بیا هم کونړ کې پاتې کیږو. هلته ځایي چارواکي دا کوي چې د اګست 1.5 د زلزلې د پلټنې او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی، خو یو شمیر ځایي اوسیدونکو ادعا لري چې لا هم یو شمیر مړي تر خاورو لاندې دي.
طالب چارواکو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې د عملیاتو د پای ته رسیدو اعلان کړی. خو د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې لا هم یې عزیزان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف رسنۍ ته په یو استوري ویډیو پیغام کې ویلي،
ټول لاولای مرحمه خلا زمونږ غره زخمیان هسپتالون در رسول او دغه شان شهیدان چې هغه د فن کولو زمونږ الحمدلله دغه پروسه تکمیل شوې ده. کم شهیدان چې زمونږ الحمدلله مونږ ټول د فن کړی دي، کم زخمیان چې ولې تر وخت تر اول شو او هغه تداوی شو دي او دغه پروسه زمونږ تکمیل شوې ده.
د طالبانو د حکومت له طبيبي خو سره د مبارزې او چمتووالي ملي اداري رئیس نور الدین ترابي هم یو شمېر رسنۍ ته ویلي چې د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او اوس د دوی ټول پام په مرسته رسونه، روغتیا خدمتونو او د لنډمهاله مشزاینو په جوړولو ورټول دي. په ورته وخت کې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلي هم د دوی په سیمه کې د لټون د عملیاتو د بشپړېدو خبره کوي، خو وايي رضاکاران د دې ولسوالۍ په بیلابېلو درو کې د مړو شوي او څارویو د پیدا کېدو او خخولو په چارو بوخت.
د پلټنې ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي دي، خو یوازې د حیواناتو او د سارو جسدونه چې هغه هم په دغه خاورو کې وو او اوس یې سبوي کړی دی او دا د ناروغیو لامل ګرځي. رضاکار ځوانان په دغه کارونو باندې بوخت دي.
خود کونړ یو شمیر نور اوسیدونکو وای چې لای هم د کورنۍ کړي تر خاورو لاندې پاتې دي. د څوکۍ ولسوالۍ د چلس د کلی یو اوسیدونکو نور الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزلہ کې د کورنۍ و غړي مړ شوی چې څلوري د سیمې د خلکو په مرسته له خاورو رئیسلی او درې له هم تر خاورو لاندې دي.
درې کس نور چې یو می وړه خور ده، یو می وراره ده، یو بل می ورور ده، هغه وسم د خاورو لاندې پراته دي او د دې رئیسل لپاره منسرې امکانات نشته ده. هغه کوم شهیدان چې موږ رئیسلی و هغه موږ په کولنګونو په بیلچو او ایستل نو موږ له حکومت څخه غواړو چې موږ سره مرسته وکړو. زموږ د شهیدانو پر ایستل کې راځي کومه کوي چې هغه په خپل شریعت وګ دفن کړو.
د نورګل ولسوالۍ یو ورزاکار چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو می په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ د مزار درې د ودیرو کله چې لزګونه کورنۍ پکې وسیدي ټول تر ګټو او خاورو لاندې شوه او د غلری پرتی سیمه ته اصلا ژغورون کې ډلې نه دیتللی. نو موږ ازادي راډیو ته ادعا وکړه
په مزار دره کې د نورګل ولسوالۍ اړوند ته یو کلی د ودیرو په نوم باندې دا مکمل د خاورو لاندې شوه دی. ژغورون کډلې دا پریکړه وکړه چې دا درایستلو نه دی او هغه دیره شو هغه زه شو.
د کونړ یو شمیر سیمه ییز چارواکو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ جغرافي او د زلزلې له امله پراخ رامنځته شوی ویجاړی او ته پکتو خای د لټون او ژغورنې عملیات اونۍ او ان میاشتې وخت ونیسي. دغه راز د سپتمبر په دوهمه د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي وو چې دغه زلزلې بشپړ ارزونه له جدي ننګونو سره مخ ده. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په دې اړه چې د کونړ د زلزلې پراخ ناورین ته په کتو د لټون او ژغورنې عملیات څنګه دومره زر پای ته ورسېدل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه راز که څه هم په کونړ کې سیمه ییز تعقیب چارواکو ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته عاجلې بشري مرستې رسېدلې، خو په دې برخه کې هم د یاد ولایت په ځینو سیمو کې شکایتونه موجود دي. د کونړ د مرکز اسدآباد یو رضاکار اسدالله چې بیلابیلو سیمو ته تللی او له قربانیانو سره یې له نږدې خبرې کړي ازادي راډیو ته وویل:
داسې کورنۍ شته چې کورنۍ بیا لس غړي دي، یولس مړي دي، دوه پاتې دي، کور یې مران شوی دی او هر څه پکې لاندې شوي دي. هغه دوه چې دي سړی بوټي لاندې ناست دي، باران او باد او لمر یخنۍ ټول د هغې لاندې تېرئ. هغه اوس پرونی په کور کې یولس مړي شوي دي، نن خو دواره کیم ته نه راکته کېږي او نه مرستو ته په قطار کې ودرېږي. هغې بجارګانو ته تر اوسه هېڅ شی نه دي رسېدلي. داسې په لسګونه کورنۍ همدغسې دي پاس، هغه خو دومره زر نه راکته کېږي.
د تیر اگست میاشتې په یو دیرشمه د شپې نه وخته د ریختر په کچا 6.1 درجې د زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې پارلمان پرون دوشنبه د دغه هیواد صدر اعظم فرانسوا بایرو سلب صلاحیت کړ او له دې سره د هغه دولت وپرځوه. دا د اروپا د دویم ستر اقتصاد لرونکي هیواد لپاره یو نوی سیاسي ناورین دی او اوس ولسمشر ایمانویل ماکرون اړ دی چې نوی صدر اعظم معرفي کړي. دا بل تیرو 12 میاشتو راهیسې څلورم صدر اعظم وی چې ماکرون د باور رایې لپاره پارلمان ته ورپیژني. فرانسو بایرو پروند پارلمان 346 د عدم اعتماد رایې ترلاسه کړې، حال دا چې د په ګټه کارول شوې رایې 104 نوي وي. څلور او یا کلن بایرو د 2023 کال په دسمبر کې د فرانسې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی وو. په همدې حال کې د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ اعلان کړی چې ماکرون به په راتلونکو ورځو کې نوی صدر اعظم معرفي کړي. د راتلونکي دولت اصلي دنده به د بودیجې تصویب وي، هغه کار چې له واکه لرې شوی صدر اعظم د کار په لومړیو کې ورسره مخامخ وو. په فرانسه کې د دولت اتلون بدلون داسې مهال ترسره کیږي چې دغه هیواد د مهال له یو شمېر دنګونو، له هغې ډلې د بودیجې له ستونزو او په نړیواله کچه د اوکراین او غزې د جګړې له اغېزو سره مخامخ دی. تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو، پرون د سپتمبر 8مه د فیزیوتراپی نړیواله ورځ وه. دا چې فیزیوتراپی د انسان په بدن کې د انسان په روغتیا کې څه اغیز لري، په دې اړه مې د همدې برخې له متخصص سره دا مرکه کړې ده.
فیزیوتراپی د دوو کلمو څخه جوړه شوې ده چې فیزیو په معنی د فزیک یا ظاهري او تراپی په معنی د درملنې ده. یعنی فیزیوتراپی د طبابت د علومو هغه څانګه ده چې سر و کار یې له د انسان د ظاهري جوړښت سره ده. او فیزیوتراپی د فیزیوتراپی درملنه چې دا په طبیعي شیانو او په طبیعي بڼه موږ ترسره کوو. چې د فیزیوتراپی درملنه دا چې په څو ډوله ده، څومره ده، تا به جدا واسطه ولیکو. اوس موږ تاسې خلاصې تعریف کوو. د فیزیوتراپی تعریف به موږ داسې کوو چې فیزیوتراپی له دوو کلمو څخه اخیستل شوې یوه کلمه ده چې فیزیو په معنا ده فزیکي او تراپی په معنا ده درملنې. یعنی فزیکي درملنې ته موږ تاسې فیزیوتراپی ویلی شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه په روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري او ډیره زیاته ونډه لري. یعنی پرته له فیزیوتراپی، پرته له حرکت، پرته له مومنټ څخه ژوند کول ناممکن ده او سالمه روغتیا ناممکنه ده. بنا روغ ژوند او د انسان په روغتیا کې فیزیوتراپی خورا ارزښتناکه او د پام وړ ونډه لري.
د انسان د بدن د کوم غړو د دردونو لپاره فیزیوتراپی توصیه کیږي؟
په عموم کې د انسان د بدن ټول غړي، ولو کا داخلي ارګانونه دي او که خارجي ارګانونه دي، فیزیوتراپی درملنې تر تاثیر لاندې راتلی شي. یو کانسپټ یو مفهوم چې دا متاسفانه ټول هیواد کې چې چلیږي هغه دغه چې په ځوچافي یوازې یوازې د ملا دردونه د غاړې دردونه یعنی ازلي او اسکلیټي برخې سره کار ده. خو داسې نه ده، ځوچافي په زړه په ناروغانو کې موږ تاسې کولی شو چې هغوی ته ترسره کړو. ځوچافي موږ تاسې کولی شو د خزینه او اړوند ستونزو او چې کله دوی ستونزې ولري موږ ورته ترسره کړو. فیزیوتراپی په ماشومانو کې موږ ترسره کولای شو. فیزیوتراپی په عصبي ناروغانو کې هم موږ تاسې ترسره کولای شو. یعنی فیزیوتراپی د انسان د بدن په هر برخه کې د ترسره کیدلو وړ ده.
زموږ په ټولنه کې د مساج په نوم هم مشهور دی دغه کار، اما فکر کوم مساج او فیزیوتراپی بیلابیل مفاهیم دي او اهداف هم بیلابیل دي. همداسې ده
ګوره هغله لودین صاحب، فیزیوتراپی چې کوم ده، فیزیوتراپی او مساج ترمنځ خورا فرق ده. متاسفانه بعض خلک مساج له فیزیوتراپی سره ګډوي، خو داسې نه ده. مساج کولی شي یو عام کس هم ترسره کړي، البته هغه کس چې لوړې زده کړې نه وي کړې هم ترسره کړي. ولې فیزیوتراپی داسې نه ده که تاسو غواړئ چې ورته مسلکي فیزیوتراپی سره اوسئ او مسلکي فیزیوتراپی درمنه ترسره کړئ، تاسو اړ یاست تاسو پر اناتومي، تاسو په بیومیکانیک، یعنی په ټولو مزامینو باندې باید پوه شئ ترڅو تاسو فیزیوتراپی ترسره کړئ. دا په دې معنی نه ده چې موږ تاسو متاسفانه په خار په کلو باندې کې ګورو، او بعضي اشخاص دي چې متاسفانه دوی غیر مسلکي دي، هغه ته موږ تاسو د فیزیوتراپستانو نوم ورکو. نه نو ولې خو کزه تاسو وایم چې موږ تاسو په فیزیوتراپی په ارزښت باندې، فیزیوتراپی د علم په پیژندګلو باندې ساتون ساتون باسمو کو شاید کموي. تم روایم چې فیزیوتراپی یو خورا ژور او ډیر توسعه علم ده، یعنی ډیر فراخ علم ده او ډیر فراخ څنګه ده.
ډاکټر صاحب، د فیزیوتراپی دوزونه څومره مهم دي؟ مثلا که یو چاته مشخص مهالویش کې ویل سي چې ته مثلا د ملا د درد لپاره په میاشت کې لاس ورځې فیزیوتراپی تراشه، اما هغه کس یوازې 15 ورځې زیغه دردونه کمیږي او دغه خپل دوز یا غ مهالویش نه پوره کوي، آیا کوم ناوړه غیز لري په بدن باندې؟
ګوره فیزیوتراپی مشخص دوز نه لري. د فیزیوتراپی کزه تاسو وایم چې فیزیوتراپی په انګلیسي کې موږ فیزیوتراپی کې یو مقوله لرو چې فیزیوتراپی از ا لایف سټایل. نه فیزیوتراپی په دې معنی نه چې تاسو باید د ژوند د مهالویش سره سم مهالویش کې ځای ورکړي، ځکه همدا فیزیوتراپی ده چې موږ تاسې فټ ساتي، همدا فیزیوتراپی ده چې موږ تاسې روغ ساتي، همدا فیزیوتراپی ده چې موږ تاسې په آینده کې له مشکلاتو څخه مخنیوي کوي، د آینده صدماتو څخه مخنیوي کوي. بنا فیزیوتراپی مشخص دوز نه لري. د فیزیوتراپی دوز چې کوم دی هغه به د فیزیوتراپی مربوطه فیزیوتراپی پورې تړاو لري، دغه مشکل پورې تړاو لري، دغه ستونزې پورې تړاو لري. داسې ناروغان موږ لرو چې وایي پر میاشت میاشت فیزیوتراپی ته ضرورت لري، داسې ناروغان موږ لرو چې هغوی یو سیشن یا یو جلسې ته ضرورت لري، ولې داسې ناروغان لرو چې ممکن هغوی د لس ورځې ضرورت ولري یا اړتیا ولري فیزیوتراپی ته.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان دوامداره د عضلاتو دردونه لري، خصوصا د پښو او د ملا، مثلا هغه کسان چې روماتیزم لري یا د پښو او ملا دایمي دردونه لري، هغوی لپاره فیزیوتراپی څنګه ده؟
بالکل، د ملا دردونه، د روماتیزم دردونه، د ملا مشکلات، د روماتیزم مشکلات، اړوند مشکلات دا فیزیوتراپی سره سل فیصد تړاو لري، او دا داسې مشکلات دي چې بغیر له فیزیوتراپی څخه دوی د مشکلاتو له منځه وړل دا بیخي ناممکنه ده. یعنی فیزیوتراپی عمده رول چې کوم دی هغه په عضلي او اسکلیټي سیستم کې ده.
د اورتوپیدی متخصص ډاکټر شفیق امیرزای و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. له دې سره دا مجله هم رانغاړو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زرت زره خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کاغذلې نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه
احمد شبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مندا چې څوک ملمه دی چې د ازادي راډیو په سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغاورې دلوي دی امیر ګراند دی د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستي د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي د شاغل ګراند د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو ګراند صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کوم قدرمن شیبه
صاحب کور ودان ګراند صاحب کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی داغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسول شي بشه چې مزبل سروزی نار روان شو لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یې دا لاریو ته منتظر او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکول شي په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو
یعنی په یو ورځ کې وبښ یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې
نه یو ورځ کې خو به نه وشپه به مو په غزنی کې کابل او دغه ډریورانو به هلته به موږ ته داسې ټکټونه راکول چې هغه به مو سفر کاوه نغدې پیسې به نه راکولې دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ولیا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به لا ورګون نو به چې راتلل دغه چارتراش به بار کړی وو یا به لرګي بار کړی وو یا به نور دغه شي لاری به ډکوله نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله بیا به شي اجازه نه راکوله پورته دا د چارتراشو په سر باندې بناستو نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه ولا او موږ به غزنی ته ورسېدو له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول دا سرویسونه باندې ډک ول اکثره ما چې په یاد دي دا موږ به د سرویسونو په هغه باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته بتللو سړکونه خام ول او ډېرې لوړې زورې درلودلې او ګارډز به ولو
له دغه سې یو وجده سفر سې به کله کابل ته ورسېدی یو څه به سامه سونو ځکه خو کابل به څنګه درته ښکاری دو
کابل خو پایتخت او ښار ولو موږ په کابل کې د واشه دي استوګن ځای نه درلو بیا به ورسره هغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغه ته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط او سخت ډیسپلین مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدی او حتی چای ته بچی تلو یا دوری ته بچی تلو دغه سی با ازیری اخیستل کېده په قطار باندې به ولاړو ټول سیمپونه نو هغه اسکری شرایط ول او هغه سخت شرایط ول او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو د لس کلنې څوارلس کلنې ولا مکتب لیسه هم له شار څخه لري و هغه ته دی ماتا کلا خواته تاسو ته به معلومه یې حالت ولا موږ نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ ولا یعنی پنجشنبه مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به شار ته راتلو شار ته به نه سوای تلای ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچي کې نو د کابل چیرخه او هغه ولا شاري چیرخه ولا نوي ولا او شاری ژوند ولو ولی موږ چون دا دی عسکری له شرایطو سره مخامخ نو فقط یو څو ګڼټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل، بیا به بیرته مکتب لیسی ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکری انضباط او ډسپلین او شرایط
په دې حربي ښوونځي کې. خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته ازیریا اخیستل کېده، کلیوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو، هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خوپو خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل. وختي به پورته کېدلو، بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعت به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله، یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه، بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را ووتل، هلته به ټول صنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول، هر صنف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل، او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ صنف مشر چې و، بیا به بال له هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو، او هلته به مو سپورتي حرکات کول، وروسته له هغه نه به راغلو، بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې، بیا به بال له هغه نه توانخانې ته تلو، او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چیکو، دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا، او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله، یوه مربا به ورسره وله، دغه چای به ولو، د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي، یا به لوبیا به ورسره، یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره، دغسې د ماښام لخوا
ماشام له خوا هم دغه سي ډوډۍ خورل، یعنی وریز لوبیا د شې به ودي ماشام له خوا،
د ماشام له خوا خو به وریز نه ولي، د غرمې له خوا به ولي، ول د ماشام له خوا به هم سالن ولو، یا به لوبیا ولا، یا به مثلا د غوښه سالن ولو، یا به دغه سي کچالو ولا لوګي به ولي، یا دغه سي بامیا به ولا، دغه وخت دغه سي سبزیجات دغه ماشام له خوا به
ګران صاحب، که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم، تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي، څنګه جذب شوي کې سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه، زه چې په مکتب لیسه کې هم وم، باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسې متعلمین وو، یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل، هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي شي، ولې ما په خپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و، په دغه اتم و نه موسم پو کې، حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایشي ول، دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول، او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار، د پرچم اخبار، د شعله جاوید اخبار، افغان ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و، دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل، او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست. هلته یوه کتاب فروشي وه، دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله، هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو، هغه زه وپېژندلم، او بیا به ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول، دغه سره زما لاول څخه علاقه ولا او دغه حق له ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې وه انتقادونه کوم څه دي میډیا له لارې یا دي دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل مجام سپای ولو خواجه بالو دیرات و مجا یو مظاهری ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړو او حتی ښه مشوره یې راکړه وایي داسې مه کوه دا د وسکلا موضوع موږ رسمي کړو تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته له غزه چې سایمن صاحب وم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړ و د داود خان د کودتا په حق له
او بخشه ګران صاحب یې ته برا شو داود خان کودتا ته لیکن لکه څنګه تاسو اشاره ورته وکړل سپې غوښکه د شولې جاوید اخبار هم وو د پرچم هم وو د خلق هم وو د افغان ملت هم وو د مساوات هم او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې بایس شو چې تاسو خلق ته جذب شي
دا حالت ټول مظاهره چې کې دي زبا د دوی مظاهره تم کلمه او دا ماته یعنی قانونا جواز نو مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم مدونوال هغه په دغه پارک کې زنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دا تازه درېدل یم یا دغه چې د خلکانو مظاهره ته د پرچمیان کې بلغه نه ما مطالعه الحمدلله زه بیا ورسته لغنه وطنجار مرحوم یغه دا د داوود خان کودتا ته جذب کړم د ما کوټه ولا په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین هغه د غزنی ده اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي او ضمناً قنداره یې بالو دوی دغسې له دغه قلعه جاوات نه پورته قلعه نیاتۍ ودلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم وو نو هغه بیا د سلمانی کې سر جوړاو زه به معمولا دلته یو کتابخانه والته به کته شوم ممکن د حاجی رحمان بابا د لیسی مخامخ په هغه کې به مې یو څه د خوی خو د اخبار یا کتابونه به مې ولید د عنوانونه یا ځینې مقالې بیا به د شکور ته په یاد روان نو هغه شی زه له دغه سلمانی څخه تیرېدم مرحوم وطنجار اغه ویشتان اصلاح کول اغه زه ولې دلم اغه ته نه دا نه پرې کوم چې زه لاړم تیر شوم چې اپسی ویلې شو نو شاته غزه پسو کوه ایزابې سه شمار انځه یک سمه سبس پکار درم اغه بیا زه راو ګرځیدم چې ګورم دای ولې وای صبر وکړه کوشته خو چې دغه سیزن په دغه خو ارزم یو جې بلار شو نو سید زه چې د ویشتان اصلاح کول سره روان وای څه خبرې دي مالدا څه خبرې دي داسې او عجیب دي دا ده د افغانستان په حق له سیاست په حق له څه سره ورځي نو بیا دا ویل چې څه فکر کوي داسې اوازی هم دي چې داود خان درسي کوي تا کوي په دغه حق له مال ټول مونږ دا خلک دغه شی وایي چې دا داود خان دغه شی په پښتونستان سره علاقه مند یو دا ده یو دا وایي نو وای څه فکر کوي کچیر ته دغه تولار سو نو ټول چې سید نزه یې نه په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داوود خان کودتا ته جذب کړ
یعنی او بخښه یعنی هغه کودتا سید ظاهر شاه په ضد کېده یغه ته تاسو جذب شوی
بین کولاغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت خوشبوي سمونې
وسو
مرحوم داوود خان په مشرۍ باندې
د داوود خان او بخښي د داوود ګران صاحب د داوود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نوسي د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور
سیاسیون بیا داسې احساس نه کاوسې په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپ دې کودتا کې تیروتی یاستې ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسول موږ په ټیکا کچا کې په دغه کودتا کې شامل شوو
نہ او بخشی زما مطلب دو یعنی احساسم ترنگو یعنی دس یو ڈول پشیمانی احساسم کو کنا فکرم کو سے شکارم کڑے
نو مجھے خدا فکر کو چھ دا شکار و سلو دا ظلم و استبداد با ورکسی دا خواری و غریبی فقر بلمن دا ولارسی او هغه شعار چې مرحوم داوود خان په اول ورځ ورکو بیا یې ورسته دی خطاب به مردم افغانستان په هغه پروگرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت ته ویلو او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو ته
وبښئ زما مطلب دا و دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و یعنی په 2000 پنځپنځوسم شپږپنځوسم او اووه پنځوسمو کلونو کې مو هم همدا فکر کاو سي هغه کار مو سم کار کړی و چې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه
و زه خو خپله په دې باندې ما قناعت درلود او راضي
وم نو بیا وروسته وبخشئ بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شو نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې هم دغه پاڅون وشو ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور شول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشئ هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور شول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخ دی که دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړو
کومه چې دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کوده تا کې ولو ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره زور نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داود خان کودتا وکړه غته خوشاله وي او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر شوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیسي او سوسي جګړې دي مختلف سیاسی خلق یو بل ملامتوی یو وایسه خلقیان ملامتو بل وای پرچمیان ملامتو بل وایسه خوانیان ملامتو بل وایسه حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وای شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وای دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرتم ولو ډېر ظلم و استبداد ولو همدغه ویشت سلمیان یا ځینې
نور وبخښئ خو بیا هم مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنې ډیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان اخوانیان ملایان ټول سره ناست وو په خبرو باندې به د یو بل خبرې رادولې او که چېرته مثلا د دې څوک راسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه ورسه سر اعظم موسا شفیق د یو عادي خور ملا زوی وو صدارت ته رسیدلی وو نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړنګ کوي بل نسام راولی
نو دا خو د وګي او د تکامل د چیری په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولي شي بس دا خو ګوریا د سیمه د هوادونو تحولات یالت تغیرات او غلط سیاسی فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تحصیل لاندې هم ول او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسي قانون غسلو تشویق سلو او هغه د عذابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کوه.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یو ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت ته راغی چې په میلیونونو افغانان وژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلی، او په دې کې شک نه سو چې په دې کې یو نفر ته شاید ګوته نیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لویه سره کدا خبر وکړو چې د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید له ریشې بدل شي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي، هغه انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده. ولی افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیقېدې. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوي چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج، دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا له ما سره اوس هم موجود ده. ده لیکلی دي چې داود خان دغه کودتا ته 10 کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلې چې داسې یو کتاب ده، تکنیک آف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې، دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا ماته واخله. هغه وایي ورته اخیستی ول، یعنی داود خان دغه مفکوره 10 کاله وړاندې.
او دا خبره خو وسې 10 کاله مخکې سله صدارت لري سوی، وبخشه سله صدارت لري سوی، ډیر خلک دا وایي سپیغه وخت کې هم د تصمیم در روس کودتاو کې. لیکن که چیرته څوک دقت ورته وکړي، د دغه کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وسي، دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چیرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسان وي؟ تر ډېره ذهنن په ماضی کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل هغه د ماضی پیشي او واقعیت خو له هغه څخه هغه سړی را یاد کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک ګوند، لکه دی پرچم دی ګوند، لکه دی خوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نوري تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغه خپل اغول له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ځمنه موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره حالی زلی بروانه وی او ټول خلک به د ضروري په شوکات کې په برابر توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادی لپاره به کوشش کوي، کړه او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب سړیره مننه.
جوان کا لازم نہ ہو جان بہو اجنم بازار زپختانہ پھر لمین نکڑم پکلدار زپختانہ پھر لمین نکڑم پکلدار ماتا بپے غور شیارا ند دنیا دار زپختانہ پھر لمین نکڑم پکلدار زپختانہ پھر لمین نکڑم پکلدار
Thank you. کبابو